ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړی مشی. د ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیا په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او دا هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکي اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو ان تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په دوهمه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان شو. دی په داسې وخت کې پر سولې ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکي اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزولي دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 401,000,000 په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه دوام لري چې د نومبر تر میاشتې به د نومبر په میاشت کې به پای ته رسیږي. سیګار وایي د دفاع وزارت د ناسم پلان او نیمګړې څارنې له امله تر اوسه دغه هڅې نه دي بشپړې شوي او نتیجه یې هم نه ده معلومه. د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر یوسف ال اوسیمین په فرا کې د هلیکپټر په پیښه کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د اسلامي همکارۍ سازمان په دې اړه تیر ماښام یو بیان خپور کړ. د هلیکپټر پرون له فرا هرات ته روانه وه چې د فرا د اناردریا او د هرات د شینډن ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راولویده. د فرا والي محمد شعیب ثابت وویل د پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
پداغه تیاره کې زموږ 15 شتن هوادار شهادت رسیدلې د جمله څخه په فراه ولایت مرید شو رئیس فرید بختاور دولتي شورا غړي جميله امینی او د دوستو وم ظفر کلوردو مرستیال خاغلی نمطلع خلیل کې هم شامل او شهیدان کې
پرون سهار چې کله دا پیښه وشوه سمدستي د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ادعا وکړه چې دا الوتکه طالبان ویشتلې ده. خو د ازادي راډیو په ویډیو کې ښکاري چې الوتکه تر الوتنې مخکې تخنیکي ستونزه لري. د لوېدلې هلیکپټرې ویډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنګټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. خیلی لکه څرنګه چې په تیرو څو میاشتو کې زموږ پر خلکو سختې تیرې شوې، څو راتلونکي میاشتې هم ښایي زموږ پر خلکو سختې تیرې شي، خو دولت به له خپل ټول توانه کار واخلي چې دغه ستونزې راکمې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه ووت، او د اګست په میاشت کې پر ایران د امریکا پر د اګست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو دوهم دور چې د دې هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیال د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر جیمز میتس د سیشن بې د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغې جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوي شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره یې ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. متس وویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لاره عمومي. پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د میزایل او ډران حملې ودروي او ائتلاف د هم په یمن کې پر ګڼ میشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د استنبول جکپوړې څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننووت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبر هم وکړه چې د خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. جمال خاشقجي د واشنګټن پوست لپاره کار کاوه او د اکتوبر له 2 راهیسې هغه بیا نو موندل شوی. سعودي عربستان له ډیرو فشارونو وروسته دا ومنله چې هغه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی دی. د استنبول جکپوري ترنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د سعودي عربستان لوی ترنوال سعود المجيب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او فیدان وویل د عربستان د لوی ترنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مولا زده رډو او رېدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د زده رډو په وې پانه کې شته پته مو د زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلې او د هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي.
دا د خلکو پر روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیره لري پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستی او د ژمي په راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري.
ولا که دوغن زاله رو ته سراسه ته سراسه مول زاینه وګورې زه دوه مو خوش په خونه کې ناست يم مې وینم دوه دانه زمنان دي سړی می شهید.
د څنګلوري هلمن ولایت کروانګر او کوچیان هم له ورته ستونزو سر ټکوي.
وچکلی دغه صدر بدر خاک په سر کلی میزی و شان خپل پچ خوري خپل وری خور.
په سیمیزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د سترې محکمې پرونی پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی یوه ایسوي ښځه له زندانه خوشې کړي په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډرو ستایلې خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه راپارولې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سره بیرته لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدل شي. خبرونه په پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان لس درجې پورته شوی دی. د نړیوال بانک چارواکي هیله مندي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د دغو اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپلو سترګو وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان په 50 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 118 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلی دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودری وایي چې دی هیله من دی چې په راتلونکي کې هم د دې پرمختګونو شاهدان واوسو. افغانستان د پانګه اچونې او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو دا هېواد لا هم اوږد مزل په مخ کې لري. پکار ده چې شته پرمختګونه او تغیرات ادامه پیدا کړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره دوامداره هڅو ته اړتیا شته، تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه وروستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغیز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک تر راپور له مخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس پر راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړې، چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګه اچونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد او د علومو اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن وباله.
نړیوال بانک دغه وروستی راپور چې څنګه د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزول نظر په دغو سخت شرایط سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل سکتورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک ښه شوی ده، مؤسسات د ودې په حالت کې دي، دا د خلکو په روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت، د ودانیو د آبادۍ د اجازې ترلاسه کولو په برخه کې افغانستان سټایل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط په راپور کې راغلي دي چې په جنوبي آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
و موریدل چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلې او د هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. د نړیوال بانک دغه ارزونه په داسې وخت کې خپریږي چې ټاکل شوی ملګري ملتونه د روانې نومبر میاشتې په 28 په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا، موجوده ستونزې او په وړاندې چیلنجونه په ځانګړي توګه د نام نیو او کارموندنې په برخه کې او د پراختیايي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي. ملګري ملتونه وایي تمه لري چې افغانستان د جنیوا په غونډه کې د پراختیايي وزلې د کمولو او نورو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي او بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د خپلو پروګرامونو په اړه ډاډ ورکړي. خو افغانستان پر نامنه او سربیره د غرض په ورستیو کې وچکالی هم ځپلی دی. ډیر خلک د وچکالی له امله هم ځپل شوي او هم د افغانستان اروزګان ولایت دی چې نامنه او وچکالیو له امله خلک ځورېږي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیره له لرې پرتو سیمو څخه د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي په راتلو سره هم نه سرپناه لري او نه هم کافي خوراکي مواد. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځایه شو حال اخیستی او د هغوی ستونزې له مسؤلو چارواکو سره مطرح کړي. نورې د شریف الله شرافت په تفصیلي راپور کې اوري.
فریاد په اروزګان ولایت کې د جګړه ځپلو دي. دوی د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ لیرو پرتو سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې اوس جګړو را په مخه کړي او په مرکز ترینکوټ ښار کې د کرایو په کورونه او یا هم ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دغه جګړه ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي. دوی وایي شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځایه سوي او یوازې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي د کورونو د سوځېدلي او کورونه یې لوټې لوټ سوي. خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دي کړي.
والله که دوغن زایل رو تسراسی زمر زایونه او گریزه دو مو خوش که پخونه که ناستیم ما ایبین میدوه دانی زمنانجی سالی میشه هیده تسراسی که تای نرمانی با جرال داده پشتانه لرنه که تای پرمرو سلانه وکرل برده اسی دنیا جنگو و ده خپل ما ایبین و خورکانه لر جامانه لر وجه دی جمعی ربانی رالی شیدان مور کرده که ما ایبین اتا پراته جی سکم والا بلا که پکرده شده دی پر تو بیتو جوری دی غوتی ورکی مش پاتی پسی زغول پا کتوکی سالو پی پاپا کر برا بری کو آغام بجا خشوه تبار کو پیدای هنو کرای نکی
کور کور کرام رو ده بل پسراش پر پلاس لاز دارن دان لاسان کوره پسی پاکر کم باشه ولا کم دا بچه مو دای نه پاکر تو کرا خیلی دا لازم پنج دا لازم گردی پلاس گردم زد سو خم چا تو وان رو دا غدار بدار کن مرو رو کور کور کرد دیو توی دو دانی یو زیم شیر فرو رو بر رال مرو سو کم رو رو دار بدار سو کورون ولی زنیو خراب سی بیا ولی اسلامانو
مجد خانکی سره غلی ماجر ولا که دوغن شیل روچ سار ماشام یو خرسرای نو ون در سران کوندو علا سو زامن مشیدان سول بالا دوغن شاین لرن دا ټول شیدان پر د تاګو زایو پر ولاله مال دی زانه پاسه پیدا ک پر رسول الله ک پیدا کړي دوغن شی پر رسول الله کړه
د جګرو سه به سیستری значит چه په نیمه شپاره وتلی کورونو ورونه مفات دی واخره کچوغه مولا کرای سلید دایم کپی یم مایبینه یم په دغه دی ها شپه مختاینه و تمامه کړی کنی نو زه خود دروغه کار دی لنه از ما چانو سیراته وګوري شامی دار گرد تپی داغ دیگه سیمی سیمی منی پر لکار بانی گرد یه بار دانا مستنر آرستی خواران شد دکتر لواسو وایزی زی درگال والا کار خلاصی
داغ جگر زپلی غشتن کوي چې دولت د ژمی لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکیا او غیر خوراکیا اړین مواد ور کړي
اوس نو غشتن دا غدې د مرسته زغه وسی مرسته وسی وسی لاره سره وسی مربانی لاره سره وسی پیدا شله مونږ باندې وګړي پر مربانی مرسته مرسته سره شی راکړه وسی
چې څنګه لاره کې شره کړه یال په وسه تم د بل په سراج د څو خلک چې د بل په سراج پروت کړیا دوه کوم ور ګرې ګرې زر په ترنیم زر په ترنیم زر په کړیا و کوم په دا سرات مایبه سره ځنځیر سره څنګه نه بچانا په دې څه وکړ
تاسو موږ څه وکړو تاسو ولې د ګوډو د لنجانو د ټپیانو د دغه غریبانو نه راځئ ولې نه هبري
غواړي څه به
تاسو غواړم مې نو خو لا کا یاد د غنم دانه په کول کې نه ولا کا د وړو غاز په کول کې نه ولا کا دا دی و امنه نه فرای دغه د زوم کو د غریب را پاته دي چې من را پاته دي زوم شي یت سلو په دغه بمباروي دغه ابانو کې شي سلو زه خپل ټپیس ولم هغه ما ته را پاته دي پنځه دانی اولادونه مې خپل دي چې شي ورکمه تاسو دې وای
که څه هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپناه ځایونه جوړ کړي خو په اروزګان ولایت کې که څه هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې تودی او د دغې روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره یې اوس یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره دې مرستې وکړي.
موږ تېره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي توکي پکې شي همدارنګه غذایي توکي حتی که امکان ولري و ځینې موسسات و انجوګانې نغدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تېر شي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټول کورنۍ چې را بې ځایه شوي دي د ترنکوټ په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي و چې دغه لس زره کورنۍ که چیرې ژمنې پراخ کومکونه ورسره ونیسوه امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې په اروزګان کې مو په البته د اروزګان په مرکز ترنکوټ کې ډیره له لرې پرتو سیمو څخه د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې واورېدې چې وایي له جګړو هر څه ورڅخه اخیستي او د ژمي په راتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري او تر اوسه هم ورسره چا مرسته نه ده کړې. په هلمند کې بیا زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو ځای بدیل کښتونه کوي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله یې مالدارۍ له ستونزو سره مخ شوې ده. په اړه یې نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د کوچانو امیر د مرستو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توضیح کیدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچانو ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچانو حیوانانو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغو یې هېر نه کړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوې نه وي.
مشکلات مو دا دی چې وچکالۍ دغسې در بدر خاک په سره کړي وي، میږې و اوښان خپلې پچ خوري خپلې وړۍ خوري. چې د حکومت کومک نه وي موږ به هم در بدر خاک په سره یو ودرېدلی چې پرور مې نه دی رانیولی، جوارۍ مې نه دی رانیولی. ګرده دغسې
او د کوچانو به په زیات اندازه باندې مشکل حل شي. دا هم د دوی دپاره یو غنیمت دی ځکه چې دنیا ارزانه ده. وچکالۍ ده سږ کال، نو د دوی دپاره دا یوازې بسنه نه کوي. هیله مو دا ده د دولتي ارګانونو څخه چې نور هم دا
د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وویل د 1290 کوچانو لپاره دغه مرسته به وکولی سي د هغه مالونه او څارویو د تلف مخه ونیسي چې د وچکالیو له امله د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفاری د رسنیو سره په خبرو کې وویل کوچان نه هیروي او هڅه به وکړي چې مستو کسان ته یا د مرسته ورسوي.
د کنجاري حساب هم داسې دی چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرامه دغه ورکول کېږي. کنجاره ورکول کېږي، هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کېږي. هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کېږي چې هغه تقریبا موږ په 1290 نفرو مالدارانو ته توضیح کوو.
د هلمند د زرګونو کروندګرو سره هم د اصلاح سو تخمونه او کیمیاوي سرو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونه او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کېږي، خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول دا مرسته به د هغه مځکو لرونکو او کروندګرو سره کېږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کېږي، هغه بزګران به مشخص کېږي. هغه بزګران چې مځکه ولري، اوبو ته لاسرسی ولري، هغه ته ورکول کېږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان وایم، که مو یوه زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدئ، ما په جریان کې واچوئ، هغه قانوني برخور به د ټیمه سره کېږي. دا د یو دیکان حق دی. موږ یې دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو. 40% کما جن د اصل کېږي. نو خواهش مو د ټیمه څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري، واقعیت کش کې هغه ته به دا رسیږي.
د 800 ټنه کې مې وسري او 1400 ټنه غنمو د ویش دغه لړۍ به په اتو هغه ولسوالیو کې کېږي چې ډیر خلک په کرهنه بوخت دي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي یا د سره او اصلاحي تخمونه به شاوخوا 16000 کروندګرو ته وشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي، د بادونو او وړو توپانونو پر مهال نه چپ کېږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي و شغه کې دا چې د تخم د پاره ډیر سم دی. موږ انتما موږ کتلې دي، تجربه کړې مو دي. او بل چې دا انور چې دي تخمونه چې دي خراب دي، دا ډیر ولا کې دا سم سوي دي. موږ تجربه کړې دي سم سوي
تا ان شاء الله د نور بشي. او دا سپات سوي تخمونه دي خلکو ډیره ګټه نه اخیستې ده. تیر کال هم خلکو تور کړي وه تخمونه نور نه سره ګټه. یو لاس تخم دی واشنه نه دی.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40% قیمت په عوض کې کروندګرو ته اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سرې هم ورکوي، خو بیا هم د کوکنارو د کښت په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلی. دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ په منطقه کې چې د انټرنیټ نه کېږ ری پرې د روشن خدادت د افغانستان خبره فرمخ کارنه کوي. تلیته فعال انکو یاله مباح دي انو جر ری پرې موږ غوښتنه د ازادۍ راځو دینه دغه د موږ راغ د اصول چارواکو پر ورسي. دغه د انټرنیټ شبکه د موږ ته په حاله کې یو کال کېږي، یو نیم کال وروسته د اتصالات انتن کښېنستلی دي او نه فعاله کېږي. نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم ورحمت الله.
بله سلام علیکم. زه هلمند ولایت نخترای د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي، چې دغه د افغاندي سیم خادې ایله شي. موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه اقامت یم د روزګان د ولایت د ګزاود ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې چې هر ورځ کېږي، زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي، که اشرف غني که طالبان دي. نورې د سولې په خبرو رښتیا نه وي، دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سوله راشي.
دا اوستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع د پاکستان د سترې محکمې پرونۍ پرېکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي یوې سوې ښځې له زندانه خوشې کړه. په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډلو ستایلې، خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه یې راپارولې ده. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د پاکستان سترې محکمې ایسوي آسیا بیبي له زندانه خوشې کړه. د اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان د ستري محکمې رئیس ثاقب ناصر پرون د لاهور د عالی محکمې حکم لغوه کړ. د لاهور عالی محکمې آسیا بیبي په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه کړې وه. په پاکستان کې اسلام ته توهین د مرګ سزا لري. د پاکستان ستري محکمې حکم وکړ چې آسیا بیبي دي د ستي له زندانه خوشي شي. د امنیتي دلایلو له امله نوموړې یو ناڅرګند ځای ته انتقال شوې ده. د بشري حقونو ډلو او بنسټونو د پاکستان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول عمر وړایچ د پاکستان د سترې محکمې پریکړه تاریخي پریکړه وبلله، خو بل لور ته په پاکستان کې دننه تحریک لبیک پاکستان افراطي ډلې دا پریکړه وغندله. د دې ډلې غړیو پرون د پاکستان په لویو ښارونو کې یو شمېر مهمې لارې بندې کړې او په لاهور کې د مظاهرو پر مهال پولیس پر کاڼو وویشتل. تحریک لبیک پاکستان ګوند د عمران خان د حکومت د ړنګېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د سترې محکمې رئیس او صدر اعظم باید له دندو ګوښه شي. دې ډلې همداراز دا خبره وکړه چې هر هغه چا چې له زندانه د آسیا بیبي د خوشي کېدو امر کړی دی، مرګ یې روا دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه، له خلکو وغوښتل چې له افراطیته ډډه وکړي. دوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره تاسو تحریکوي. تاسو باید د خپل هیواد لپاره د هغوی په لومه کې ونلویشئ. دوی اسلام ته خدمت نه کوي. د پاکستان صدر اعظم همداراز ویلي دي چې حکومت خپله دنده ترسره کړه. عمران خان په ورته وخت کې له اسلام پاله ډلو وغوښتل چې حکومت دې نه مجبوروي چې د دوی پر ضد لاس په کار شي. کله چې آسیا بیبي په اعدام محکومه شوې وه، هغه وخت د بشري حقونو ډلو او په ټوله نړۍ کې عیسویانو پر دې پریکړې سخت انتقادونه وکړل. په 2010 کال کې د عیسویانو مشر شپاړسم پاپ بینډکټ د دې میرمنې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه، او د نړۍ د کاتولیکانو اوسنی مشر پاپ فرانسیس په 2015 کال کې د آسیا بیبي له لور سره کتلی و.
اپل کمپنۍ نوي محصولات نندارې ته وړاندې کړل. دا چې دا کوم محصولات دي اسمه څاروانه به واورو.
اپل کمپنۍ د سه شنبې په ورځ درې نوي محصولات ماک بوک ایر، آیپاد پرو او ماک مینی دي نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل ماک بوک ایر له پخوانی ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ډی ډی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1099 ډالر ده او له راتلونکي اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤلان وایي چې په درست نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مک بوک ایر شیشه یا صفحه 10.3 انچه ده او ژي تر پخواني مک بوک ایر په سلو کې 50 نری ده. د شیشه د پکسلونو اندازه هم 4 برابر زیات شوی او سباندی 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. ټچ آی ډی د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکی د ګوتی په نخ لپټاپ پرانیزي. د مک بوک ایر سی پی یو اته انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټ ده. د مک بوک ایر رم 14 گیگابایټ ده. همدارس په مکبوک یر کې د یو اس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټرۍ 12 ساعته کار کوي او وزن 2.15 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 109 نیوي ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل درای دی، خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیره پیژني، یعنی ستاسو چیره ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آیپاد میموری یا حافظه 1 ترابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آیپاډونه یې پلورلی دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالر بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.6 گیګابایټ میموری او 3 پورټونه لري.
په افغانستان کې 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په مخړې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سی ټلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې لارې نشي ګټلی. د افغانستان بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا د دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو ماسره نتیجه نه ده معلومه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگټن له نوي بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مئی په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ 2015 کال له اټومي تړون څخه وتلی او د اګوست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې د دې بندیزونو دوهم دور به 2 ورځې وروسته جاری کیږي. دا بندیزونه هم د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندیدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېری د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د استانبول جګپړې څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری ته ننوت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی. د استانبول جګپړې څارنوال په داسې وخت دا خبره کوي چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورساو او د استانبول جګپړې څارنوال وویل د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه دا برخه مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. مخکې لدی چې د جون په شیبو کې اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه، مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه خبرې کوو. وا به وری چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیاله اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشه یک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې لاسو کلنو راهي فعالیت کوي، په کوم برخو کې فعالیتونه کړې دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. ته ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوې ده او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په 4 ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 14 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي، یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او څېړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دا معلومات او احصایې چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره شریکوي، بیا دغه مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څنګ له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړی دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت څېړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي څېړنې تر سره کوي، او دغه ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغه برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولی دي او ډېر زیات تغییرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو او راپور یې د 1999 کال د سور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان د راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو، چې لنی کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونی د نړیوالي ورس په توګه باندې ولمنځله، او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړو.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسې هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقوقو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده، هغلته د بشري حقوقو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو، نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامن دي، له بده مرغه مونږ نه یو توانېدلي چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځئ څېړنه کوئ، مطالعه کوئ، او بیا په هغو راپور لیکي، یعنی کوم مسایل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کېږي یا کوم جنایت کېږي تاسې ځی په هغو کار کوئ که نه؟ ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي.
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې موږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ سره د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټول موضوعات چې د بشري حقوقو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کرا شو دي ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وی پایلې څه وی؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپل خاصي نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعضي مثبت نتایج هم درلودلې دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزي چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د غوي عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروي تر سره کړ او د دې سروي په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهور کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزي چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کېږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دي ورکول شوي. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغو په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سي د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي او تر هغه حد چې دولت توانیدلې ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروئ د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوئ که نه یوازې راپور جوړوئ وړاندې کوئ نور مسؤلیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي، نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ دا تحقیقونه سرته رسو او د هغه گزارشونه نشو دا گزارش موږ صرف دې ته نه پریږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغه ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کو او اړ کو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړی او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکو په غو باندې عمل وکړي. د دې پر اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه دګي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلیس.
ډیر زړه مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو په همدې ځای پې تر رسیدي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کنیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی کلی د جگن شولوا دل مناشي او سلګو سلګو
مسافر سخت خواري ده باران به وور څوک به زاین در کوینه
مسافر پر اختیار هم چی سخت خواري ده نن مود مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو
زمره په بخت زنم یم مسافر چې وګورې او یار مې ګاله تراشنا او مسافر
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړئ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي
د ډیرو تاریخي آبادو سره او ډیرو تاریخي آثار سره بلد کولم لنګ دې مې ولیدل
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه سر باندې نیسی
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان دا شتایفه ده چې هغه سفر وکړي خپل سفرونه نه هی پریږدي
دې حقله خبرې کوو په پیل کې د سفر لارغونتوب روښانه کوو ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبې څخه لري کېدل لادم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورني چاپېریال له مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي مسافرۍ که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ پنځوس کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوې خواره زسوم مسافر تسوی خواره زسوم خواره دی مورسه چی سفر تا دیلیر جنه تر میلاد چلور زرکال پخوا موش دا اریان سفرون لرو چی اغا دورال دا غرون و سایبیریا و افقازو دا دغسیمو چخه رال پا دا وسنی افغانستان و هند و پا دغسیمو که پا چوار لسم میلادی پیری که دا ایتالیوی مارکو پولو سفرون و تر اغرا روز دا موش پا پنزلسم میلادی پیری که دا ابن بطوتا سفرون لرو چی کریستوفر کلمب و واسکو دوگاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخه باندې وي یا په اقتصادي موخه باندې وي او یا هم په سیاسي موخه باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتینا اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و
په مینتابه مې ښځه کړې وه د یو ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم بیا زه کله مسافر شوم بېرته چې تر کور راتلم انۍ مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده ښه بلستنه مې پرې واچوله پخوا خو وطن کې موټر نه و ښته تر کوره به په خلو تلو راتلو خو بالا مې شاته سپاره وه اولادونه نه و زه مخکې سپورم بیا کرا دلته خرې تورو خوړم داسې په خوب کې وخت چې راجب شوم یو چټي عمر داره کمپله راته پرته وه په بل وطن کې مسافرۍ کوم نه خره وه او نه د معشوقه وه هېڅ هم نه و دلته م د ګلانو لونه کوه پردي خلکو سره م مزدوري کوله د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده بیا به چې له سفر څخه راغی کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي
زما لومړی ځل و چې له رضای ته مې سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځل سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه او له ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم له نږدې مې ولیدل
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبه اچول د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل رواجونو په باب غږیږي
خیب خبیرون ته ږدو او بسم الله وایو بیا له هغې وروسته آیتل کرسی درې ځله وایو خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو او اوبه پسې اچوي اکثرا او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي چاقو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي پر هغه باندې ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د یو ځان او فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شاګرد سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځان او فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي یوه د غزا سفرونه کړي دي یوه تجارت سفر کړي دي د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و هیڅ متنحل نه و کوم شذ و کوم شی نه درلودي او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کوله بعض وخت پدې سیاسي هم د ځان سره دی
خیالي ممن دی ما واړوي وطن پر زمان
خلک سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په هکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان په هکله راته ووایئ، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هند کو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هند کوش کې. ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخه شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غمه وخوري. چې سلام مې وګرځوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بیه کوا مې اخیست. پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله زفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي. زحمتونه هم لري، لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Mazda دی بیلی گی زرمی نرے نرے خوگی گی زرمی نرے 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 خوگی گی تمین و دی بیلی 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 گی
Tamayan wali pe degi, tamayan wali pe degi, tamayan wali pe degi.